خانو ته سلام وړاندې کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دوستانو په دې خبرونه کې اوري چې افغان حکومت وایي د هغه وسلوالو طالبانو لپاره د خبرو اترو سولې دروازې پرانیستې دي چې غواړي له افغان حکومت سره سوله وکړي. نور رپورټونه هم لرو خو پیل خبرونه کوو. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په اوروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. او د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. بشپړ خبرونه واوري. په هغه ویډیو کې چې پرون په خبر کې د اسادې رډیو خبري آلته رسیدلې د طالبانو یو شمیر قومندانان لیدل کېږي چې ملاحبت الله خنزاده سره د وفاداری بیات کوي، خو په ویډیو کې خپل د ملاحبت الله خنزاده سره نه لیدل کېږي. ملاحبت الله خنزاده په بلوچستان کې د امریکا د بی پلوټ الوتکه په حمله کې د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته د طالبانو مشر وټاکل شو. څرګندنه ده چې دا ویډیو څه وخت او چیرې ثبت شوې. خپلواکو سرچینو تر اوسه د دې ویډیو کاروالن نه دی تایید کړی، خو دا ویډیو مواد د طالبانو د ویان لپاره اعلامیې سره مطابقت لري چې ویلې له ملاحبت الله خنزاده سره یو شمیر قومندانانو ملاتړ اعلان کړی. یا په داسې حال کې ده چې پرون د طالبانو د یوې بلې ډلې مشر ملا محمد رسول د طالبانو د مشر په توګه د ملاحبت الله خنزاده له غوره کېدو سره مخالفت اعلان کړ. ملا محمد رسول ته نږدې سرچینو پرنوویل چې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې او داعش او القاعده ملاتړ په دې شرط کوي چې هغوی له افغانستان نه لرې پاتې شي. په افغانستان کې د ناتو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په اوروزګان او د کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. د دې ماموریت ویان جنرال چارلس کلیفلند پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل چې وسلوال طالبان د دې توان نه لري چې مهمې سیمې ونیسي، خو په دې سیمو کې امنیت ښه نه دی.
So when we look at areas of concern right now, the one that jumps out at us
دوی هغه سیمه چې موږ لپاره تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده، هغه د کندهار په شمال کې د شاولي کوټ سیمه، ترین کوټ ته تللې لوی لار او د ترین کوټ شاوخوا ولسوالۍ دي.
د افغانستان ولسي جرګې هم په اوروزګان کې د امنیتي وضعیت په خرابوالي اندېښنه ښودلې او د جرګې یو شمېر غړو حتی د دې ولایت د سقوط د امکان خبرداري ورکړي. بلخو امنیتی چارواکي په مرکزی بغلان کې د شدیدو پوځي عملیاتو د بهرنیو وسلوالو د مقاومت خبر ورکوي. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادې رډیو ته وویل چې جګړه د غربي دریا سیمې ته رسېدلې او ډېر کلي وسلوالو طالبانو بیرته نیول شوي. عبدالستار بارز څرګنده کړه چې د ملکي خلکو د خوندي پاتې کېدو لپاره په پوځي عملیاتو کې بیړه نشي کولی. په مرکزي بغلان کې د روانې جګړې له امله ګڼ شمېر کورنۍ نورو سیمو ته تښتېدلې. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په غور کې د روغتیايي امکاناتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې. د دې کمیسون د سیمه ییز دفتر مسؤلینو پرون خبري اعلان ته وویل چې په غور کې صحي کلینیکونه کم دي او په ولسوالیو کې د واګانې په اسانۍ نه موندل کېږي. د غور د ولایتي شورا یو غړي رمضان اتشان د افغانستان پر عامې روغتیا وزارت انتقاد وکړ چې په دې ولایت کې د خلکو ستونزو ته پام نه دی کړی. ښاغلي اتشان د وضعیت د لا خرابېدو په صورت کې د سوله ییزو مظاهرو خبرداری ورکړ. د ازادي راډیو خبریال د سیمې د خلکو په حواله وایي په غور کې له تیرو دوو میاشتو راهیسې په ډېرو درملتونونو کې درمل نه موندل کېږي. دا نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه. په دې دوه ورځنۍ غونډه کې اساسي بحثونه د نړیوال اقتصادي وضعیت د څرنګوالي په اړه دي، خو د جاپان، امریکا، برتانیې، فرانسې، جرمني، ایټالیا او کاناډا مشران پر ځینو نورو نړیوالو مسلو لکه په اروپا کې د کډوالۍ بحران، تروریزم، د انټرنیټ امنیت او د سمندري امنیت په اړه هم خبرې کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما به چې جاپان کې د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره د هیواد ته تللی، نن هیروشیما ته ولاړ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په نړۍ کې په وروستیو دوو کلونو کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وژل شوي. د دې سازمان په رپورټ کې چې پرون خپور شو، په وسلوالو نښتو کې د روغتیایي کارکوونکو او روغتونونو امنیت ته د نه پاملرنې له امله شدید اندېښنه څرګنده شوې. رپورټ وایي چې په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې پر لږ تر لږه 590 روغتونونو حملې شوي. د روغتیا نړیوال سازمان په کندوز کې د بېسرحده ډاکټرانو پر روغتون د حملې یادونه هم کړې چې لږ تر لږه 240 تنه پکې وژل شوي. دا حمله امریکایي ځواکونه کړې وه چې د امریکا دفاع وزارت انساني تیروتنه وبلله. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې پر روغتیایي تاسیساتو 60% حملې په همدي او 40% په اشتباه یا غیر عمدي ډول شوي دي. د عراق صدر اعظم له مظاهرچیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. له میاشتو راهیسې د بانفوزه شیعه ملا مقتدا صدر پلویان د هرې جمعې په ورځ بغداد کې مظاهرې کوي او د اصلاحاتو غوښتنه کوي. د مظاهرچیانو څخه د بغداد د زرغونې سیمې د ساتلو لپاره دغلته اضافي ځواکونه ځای پر ځای شوي. د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون په فلوجه کې د جګړې لومړۍ کرښې لیدنه وکړه او هلته یې ویل د دې هیواد له ځوانانو غواړي چې خپل اعتراضونه د فلوجه تر ازادۍ پورې ودروي ځکه دا جګړه پراخې هڅې غواړي. نوموړي زیاته کړه مظاهره د خلکو حق دی خو پر امنیتي ځواکونو ډېر فشار راولي. د ازادۍ رادیونه خبرونه اوري. روسیا، پاکستان او اذربایجان د هغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک ته ورکولو مانع شول څو له ژورنالیستانو دفاع وکړي. تېره ورځ د ملګرو ملتونو په کمیټه کې لسو هیوادونو د غیر دولتي ډلې ته د ژورنالیستانو څخه د دفاع په برخه کې د واک د ورکولو په اړه مخالفې رایې ورکړې او شپږ هیوادونه له دې سره موافق وو. د ژورنالیستانو څخه د دفاع د دې غیر دولتي سازمان چې مرکزي نیویارک کې دی مشر جول سایمون څرګنده کړه چې د هیوادونو یوه وړه ډله چې د بیان د ازادۍ په برخه کې ښه سابقه نه لري د دې سازمان د کار د مخنیوي لپاره یې پر بیوروکراسۍ له ولاړو تکتیکونو کار اخیستی. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر سمانتا پاور څرګنده کړه چې په دې اړه به د ملګرو ملتونو د اقتصادي او اجتماعي شورا ته مراجعه وکړي. نوموړي ویلي چې په پرونۍ رای ورکولو خوابدي شوې ده. هیلری کلینټن د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د کار پر مهال له شخصي ایمیل ادرسه د کار اخیستلو دفاع وکړه. وی ویل چې مخکینیو وزیرانو هم دا کار کړی. کلینټن چې د امریکا د جمهور ریاست لپاره د ډیموکرات ګوند د کاندیدانو په سر کې د پرون د امریکا سینین تلویزیون ته وویل دا مسله به پرې نږدي چې د دې پر انتخاباتي کمپاین منفي اغیز وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په یوه څېړنه کې ویل شوي چې له شخصي ایمیل ادرسه کار اخیستلو یو امنیتي خطر پیښ کړی او د معلوماتو د ثبت له اصل سره یې هم مطابقت نه درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د مفتش د دفتر په رپورټ کې چې د چهارشنبې په ورځ افشا شو ویل شوي چې کلینټن د دې ایمیل لپاره چې د معمول خلاف ده اجازه نه واخیستې او ښایي اجازه نه وای ورکړل شوې. په دې رپورټ کې ویل شوي چې د امریکا د بهرنیو چارو بل وزیر کولن پاول هم د کار په موده کې له شخصي ایمیل کار اخیستی و. د ارمنستان د دفاع وزیر سیران اوهانیان وایي چې دوی د وسلوالو ځواکونه او د اذربایجان پر نګورنو کراباخ سیمه کې میشت ارمني بیلتون غوښتونکي د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو وروستۍ موافقه عملي کوي. د اذربایجان او ارمنستان ولسمشرانو الهام علیف او سرج سرکسیان د می میاشتې په 14مه یوه موافقه وکړه چې هدف یې د نګورنو کراباخ په اړه د سولې د خبرو بیا پایله او په سیمه کې د اوربند ټینګول و. دواړه ولسمشرانو په ویانا کې موافقه وکړه چې په نګورنو کراباخ کې د اوربند د څارنې لپاره د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان ماموریت پراخ شي. دا سازمان اوس مهال په سیمه کې شپږ څارونکي لري. د ارمنستان د بهرنیو چارو وزیر پرون د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان له استازو سره وکتل او د اذربایجان د بهرنیو چارو وزیر به د راتلونکي سې شنبې په ورځ ورسره وګوري. دا خبرونه دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نه اوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو او مطالب لرو. و وبوري چې افغان چارواکي وایي د دوی د خبرو اترو اصول دروازې د ټولو هغه وسلوالو مخالفانو لپاره پرانیستي دي چې غواړي د افغان حکومت سره سوله وکړي. همدارنګه په یو بل ریپورت کې بوملدي خبر کوچی د افغانستان د امنیت شو د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو په د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې دي. واشنگتن په پاکستان کې دوه ډلې په تور لیست کې شامل کړي. وایي تورنه ده چې په افغانستان کې بریدونه کړي او بله تورنه شوې چې په پاکستان کې حمله کړې دي. په دې موضوع به ریپورت ولرو. دا به واورئ چې په افغانستان کې د خاتم ملاتړ قومنداني وایي د اروزګان او شمالي کندهار امنیتي وضعیت د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی. په جاپان کې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو د مشرانو غونډه پرون پیل شوې او نن یې وروستۍ ورځ ده. په دې موضوع هم ریپورت لرو. د خبرونې په دوهم نمایي کې یو کلی زرغګونه ډرامه او ډرامې پر موضوع بحث لا یاده مباسي. د د امریکا ولسمشر باراک اوباما چې په جاپان کې د نړۍ د وستر صنعتي هیوادونو د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره په دې هیواد کې دی، پرون یې د افغانستان د سولې په اړه وویل فکر نه کوي چې وسوال طالبان به په نږدې راتلونکي کې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو شي، خو دی هیله لري چې چمتو شي. د افغان حکومت چارواکو بیا ویلي دي د هغه وسلوالو مخالفو ډلو لپاره د سولې ور خلاص دی چې له حکومت سره مذاکرې او سوله غواړي. فرشته جلالزی په دې موضوع رپورټ وړاندې کوي. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ، داسې ښکاري چې دا رپورټ د خپرونې د خپرېدو لپاره چمتو نه دی. هیله ده چې تر څو شیبو پورې به راسره اوسئ څو دا رپورټ خپرېدو ته چمتو شي. اوس هم پام وکړئ د فرشتې جلالزی چمتو کړي رپورټ ته چې د افغان حکومت پر هغه څرګندونو راڅرخي چې وایي د دوی دروازې د سولې د خبرو لپاره پرانیستې دي.
د افغانستان حکومت په طالبانو سره د سولې په اړه د امریکا د ولسمشر د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې یو اربیا ټینګار وکړ چې د هغو کسانو په وړاندې به جګړه جاري وساتي چې سوله نه غواړي. د افغانستان د جمهوري ریاست مرستیال ویاند شاه حسین مرتضوي پرون ازادي راډیو ته وویل د طالبانو نوی رهبر به هم د جګړې او تشدد پر لار د تک په صورت کې د دې ډلې د مخکنی مشر ملا اختر محمد منصور له برخلیک سره مخامخ شي. ښاغلی مرتضوي څرګنده کړه چې د حکومت دریځ دا دی چې سوله یوازې له هغو کسانو سره ممکنه ده چې د مذاکرو او سولې لار غوره ګڼي.
آن د گروههایی که میخواهن از طریق گفتگوهای صلح شامل پروسه صلح شوند،
هغه ډلې چې غواړي د سولې د مذاکرو له لارې د سولې بهیر ته ورګډ شي دروازه ورته پرانیستې ده، خو هغه کسان چې د افغانانو د وژلو لړۍ او جنایتونه جاري وساتي او له تروریستي ډلو سره خپلې اړیکې نه پرې کوي، افغان امنیتي ځواکونه به یې په ټول قوت پر ضد وجنګېږي. د طالبانو نوی رهبر هم که چیرې د خپلو مخکنیو رهبرانو لارې ته دوام ورکړي، د اختر منصور له برخلیک سره به مخامخ شي. د رپورټونو پر اساس د طالبانو مخکنی مشر ملا اختر محمد منصور چې روانه اونۍ په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکو په حمله کې ووژل شو، له افغان حکومت سره د سولې د مذاکرو مخالف و. وسلوالو طالبانو د دوشنبې په ورځ ملا هبت الله اخونزاده د نوي مشر په توګه انتخاب کړ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د دې خبر تر خپرېدو وروسته څرګنده کړ چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو سره به د وسلوالو طالبانو خونړۍ حملې زیاتې شي. باراک اوباما پرون په جاپان کې خبریالانو ته وویل چې طالبان لا هم خپل هدف ته د رسېدو لپاره له تشدده کار اخلي، خو ټینګار یې وکړ چې امریکا په افغانستان کې د منتخب حکومت او د دې هیواد د اساسي قانون ملاتړ کوي. اوباما وویل طالبان باید په دې پوه سي چې نور دوی پر افغانستان کنټرول نسي ټینګولی.
My hope, although not my expectation, is that there comes a point.
زه توقع نه لرم خو هیله لرم چې طالبان به بالاخره په دې خبره وپوهیږي چې دوی نور نسی کولای چې پر افغانستان خپل واک وچلوي، او د دې اړتیا ده چې په جدي ډول د افغانانو په مشرۍ د جوړجاړي او خبرو بهیر ته ورګډ شي. دا هغه کار دی چې امریکا او نړیواله ټولنه به یې ملاتړ وکړي، خو زه شک لرم چې په لنډ وخت کې به طالبان داسې وکړي. له بل پلوه د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله اندېښنه څرګنده کړې ده. د روسیې د خبري اژانس اترتاس په حواله د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویندوی ماریا زخارو پرون په مسکو کې خبریالانو ته ویلي چې د ملا اختر محمد منصور وژل کېدل شایي وضعیت لا خراب کړي او د افغان حکومت او طالبانو د سولې د مذاکرو امکان هم کمزوری کوي. خو ماریا زخارو هغه رپورټونه چې وایي روسیې له ملا اختر محمد منصور سره تماس نیولی و او خبرې ورسره کړې وې رد کړل.
بلخوا د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ملا اختر محمد منصور له وژل کېدو وروسته د وسلوالو طالبانو په لیکو کې ګډوډي رامنځته شوې. د دې شورا ویان تواب غورزنګ پرون په یوه خبري غونډه کې وویل چې افغان حکومت د دې ډلې وصیت له نږدې څاري. په دې اړه به نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان په رپورټ کې واورو.
د وسلوالو طالبانو د پخوانی مشر ملا اختر منصور له وژل کېدو وروسته د طالبانو په ډله کې درز رامنځته شوی. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې دا ډله اوس مهال له ګډوډۍ سره مخامخ ده. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د پنجشنبې په ورځ په کابل کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل چې وسلوالو طالبانو خپل مورال له لاسه ورکړی او حکومت د دوی وضعیت له نږدې څاري.
زموږ راپورونه دادي چې د دوی د جنګ په لیکو کې د مورال یو جدي ضعف په دې وروستیو کې لیدل شوی او د دوی د رهبرۍ له تغییر سره دا ضعف لا ډېر شوی. د دوی د جنګي لیکو په منځ کې ګډوډي زیاته شوې ده، او سره د دې چې موږ په دې باور لرو چې د مراد دا زوف او دا ګډوډي وه لاړې زیات چې خصوصا د جنګ قمندانانو او د سیاسي رهبرۍ په منځ کې.
د وسلوالو طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د شنبې په ورځ په پاکستان کې د امریکا د بې پیلوټو الوتکې په حمله کې ووژل سو. وسلوالو طالبانو تیره ورځ د هغه وژنه تایید کړه او ملا هیبت الله خپل نوی مشر وټاکه. په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د ملا منصور له وژنې سره دغه ډله ویشل سوې او د جګړې په ډګرونو کې دوه چنده کمزورې شوې ده. د دغه وزارت ویان دولت وزیري چې په همدې خبري غونډه کې خبرې کولې وویل چې په دغه ډله کې اختلافات او تضادونه د دې لامل شوي چې له نوي مشر څخه اطاعت ونه کړي.
موږ د شنبې ورځ رپورټ چې راپورونه اخیستي استخباراتي کشتي راپورونه د دښمن په صفوفو کې ډېره ګډوډي راغلې، دوی مورال ډېر کمزوري شوي دي. حتی هغه قمندانان چې شپه ورځ د خپلو مشرانو سره رابطې وي ارتباطات وي وهغه رابطې قطع شوي دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم ټینګار کوي چې وسلوال طالبان دا مهال له یو ناوړه وضعیت سره مخامخ دي. د دغه وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې وسلوالو طالبانو د جګړې انګیزه او د زیاتو حملو توان له لاسه ورکړی. د ښاغلي صدیقي په وینا نه تایید شوي راپورونه ښیي چې یو شمېر وسلوال طالبان چمتو دي چې د سولې له بهیر سره یو ځای شي.
حتی داسې راپورونه هم شته چې تاییدولی نشم. د دوی ځینې ډلې هڅې کوي چې تسلیم شي او له جګړې لاس واخلي، چې دا یو مهمه مسله ده.
له دې وړاندې د افغانستان جمهوري ریاست هم ویلي و چې د ملا منصور له وژنې سره په افغانستان کې د سولې راتګ ته زمینه برابره شوې ده او طالبانو ته یې بلنه ورکړه چې له دغه بهیر سره یو ځای شي. خو د سیاسي چارو افغان کارپو احمد سیدی په دې باور دی چې د ملا منصور له وژل کېدو او د نوي مشر له ټاکنې سره ممکن دغه ډله په څو وړو ګروپونو وویشل سي چې بیا په داسې یوه حالات کې له ټولو ډلو سره سوله کول ستونزمنه خبره ده.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
په افغانستان کې د ناټو د قاتیم لاټړ ماموریت کمانډانی وایي د ورزګان او شمالي کندهار امنیتي وزیر د دوی لپاره د اندېښنې وړ دی. د بهرنیو ځواکونو ویان جنرال چارلس کلیفلند دا خبره د پنځشنبې په ورځ خبري اعلان ته په کابل کې وکړه. قسیم سولمل پرې ریپورت لري.
د ارزګان د ناسم امنیتي وضعیت په اړه د اندېښنو په دوام د ځل د غوڅ ملاتړ ماموریت قومندانۍ هم د دغه ولایت امنیتي وضعیت ناسم بللی دی. د غوڅ ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلس کلیفلند د پنځشنبې په ورځ په یو خبري کانفرنس کې دا رد کړه چې وسلوال مخالفین به کومه سیمه ونیسي. خو د روزګان او شمالي کندهار د حالاتو په اړه ویل دی وایي هغه سیمه چې زموږ لپاره تر ټولو زیاته د اندېښنې وړ ده هغه د کندهار په شمال کې د شولیکوټ سیمه، ترینکوټ ته تللې لویه لاره او د ترینکوټ شاوخوا ولسوالۍ دي. خو په ټوله کې موږ د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د کړنو په اړه خوشبینه یو. لدې یو ورځ مخکې په ولسي جرګه کې د روزګان استازي عبیدالله بارکزي وویل چې له تېرو درو میاشتو راهیسې دغه ولایت محاصره دی او که جدي پام ورته ونه سي نو ښایي سقوط وکړي. د ولسي جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر بیا له حکومت څخه روزګان ولایت ته د جدي پاملرنې غوښتنه وکړه. د دفاع وزارت ویاند جنرال دولت وزیري بیا ډاډ ورکوي چې په روزګان کې عملیات روان دي او د دغه ولایت کومه سیمه به سقوط ونه کړي. په همدې حال کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو ویاند هیله څرګنده کړه چې د طالبانو نوې مشرتابه به د سولې لاره غوره کړي. خو په وینا یې د دوی رول دا دی چې افغان ځواکونه پیاوړي کړي تر څو له وسلوالو سره له قوي دریځه چلند وکړي. جنرال چارلز کلیولند دغه راز وویل چې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکولسن د افغانستان د حالاتو د ارزونې په وروستي پړاو کې دی. نوموړی وویل کله چې دغه ارزونه پای ته ورسېږي نو بیا به حالاتو په کتو په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د ماموریت په اړه خپل وړاندیزونه د امریکا حکومت ته ورکړي.
دوی
تاسو پوهیږئ چې موږ د جنرال نیکولسن ارزونې ته د رسېدو په حال کې یو. د نوې ورځنۍ ارزونې تر پای ته رسېدو وروسته به هغه خپل وړاندیزونه خپلو مشرانو ته وکړي. ښاغلی کلیولند وایي د طالبانو له نوې مشرتابه سره په لنډ وخت کې د جګړې په ډګر کې د بدلون تمه نه کېږي. خو وایي چې افغان ځواکونه سږکال له نوو امکاناتو او تجربو سره سمبال سوي او دا به دوی د وسلوالو په وړاندې جګړې کې بریالي کړي. د هلمند د عملیاتو پرتفي مسؤول عبدالجبار قهرمان وایي د جنوب لویدیځ زون ستراتیژیک اهمیت ته په کتو وسلوال هڅه کوي په دغه سیمه کې ځان ته ځای پیدا کړي او له لارې د افغانستان نورو سیمو ته جګړه وغځوي.
په امریکا کې د افغانستان سفیر حمدالله محب له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویلي چې په امریکا کې د افغانستان د استازي په توګه لومړیتوب د افغان امنیتي ځواکونو پیاوړتیا ده. ملالی بشیر له ښاغلي محب سره مرکه کړې او په سر کې یې پوښتنه کړې چې له امریکایي سناتور جان مکین او نورو هغه کانګرس غړو سره یې کتلي چې د افغانستان چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو ملاتړ کوي. آیا افغان سفیر هڅه کوي چې امریکا خپل ځواکونه تر 2018 کال وروسته هم په افغانستان کې پرېږدي؟
افغانستان د امریکا په سیاسي کړیو کې ډېر دوستان لري، څنګه تاسو چې خبر یاستئ. له دوی سره زموږ دوامدارې کتنې د اړیکو ساتل او د دې پاللو لپاره مهمه خبره ده. نو په دې اړه باندې موږ د دې ټولو همکارانو سره یا د دوستانو سره وینو. خو د افغانستان په نمائندګۍ ویلی شم چې زموږ لومړیتوب دا دی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه نور هم غښتلي شي. دا چې تر کومه پورې به د بارنیانو ته اړتیا ولرو دا به راتلونکي تهدیدات تعینوي، د دې کچه به راتلونکي تهدیدات تعینوي.
په امریکا کې د ولسمشریزو ټاکنو لپاره کمپاینونه په زور کې دي. ډیری امریکایان د افغانستان د جګړې د اوږدولو ملاتړي نه دي، نو دا مو دنده نه سختوي؟
زمونږ دنده خو جګړه سختوي او د افغانستان د وګړو تکلیفونه چې د دې جنگ د لاسه رامخته کېږي هغه یې سختوي. خو دا ویلی شم چې د جګړې دوام د هیچا نه د افغانانو او نه د امریکایانو غوښتنه ده. دا جګړه له لویه سره تحمیلي ده، څنګه تاسو په جریان کې یاستئ او ورباندې خبر یې، په ټولو اړخونو تحمیلي ده، یوازې پر مونږ باندې نه. او زموږ هیله هم دا ده چې د تلپاتې سولې له لارې د جګړې دا دوام اسباب بیخي قطع شي، د منځه یوړسي.
د امریکا ولسمشرۍ ته په احتمالي کاندیدانو کې داسې کوم نفر شته چې تاسو وایست که هغه راسي نو پالیسیانې به د افغانستان لپاره شي وي؟
تاسو خبر یاستئ چې د افغانستان او امریکا اړیکې دوامدارو همکاریو د ستراتیژیکي موافقت نامې پر اساس دي او په همدې اساس مخته هم ځي. دا روابط خو موقت نه دي، بل دا چې دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو ګټو او اتباعو د خوندیتوب پر اساس باندې مخته ځي. نو تر ډېر حده پورې په یو شخص پورې یا د یو شخص د سلیقې پورې هم محدود نه دي. بل دا چې په امریکا کې د دواړو خواو دواړو غټ حزبونه چې جمهوري خواهان دي او ورسره ډیموکراتان دي، په دواړو کې د افغانستان لپاره دوامدار سپورت شته.
افغان حکومت وایي چې که طالبان سولې ته غاړه نږدې پایلې به یې لکه د ملا منصور داسې وي. تاسو څه فکر کوئ، آیا امریکا به پر وسلوالو طالبانو حملو ته دوام ورکړي؟
زه خو د امریکا په نمائندګۍ خبرې نشم کوی، خو دا واضح خبره ده چې د سولې او د امنیت د راتګ لپاره به مونږ افغانستان او امریکا دواړه خپل حالې ځلې کوي.
په دې وروستیو کې کانګرس پر پاکستان مالی مرستې قطع کړې او له اسلام آباد یې غوښتي چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې جدي کار وکړي. آیا تاسو له افغانستان سره اړوند له هغه څه خوښ یاست چې په واشنګټن کې په سیاسي کړیو کې روان دي؟
دا خو واضح خبره ده چې د سولې او امنیت د راتګ لپاره په پاکستان د امریکا فشار ضروري دی او دا د افغانستان د خلکو او د حکومت غوښتنه هم ده. د دې ترڅنګ د متحده ایالاتو د خپلو اتباعو نظامیانو د خوندیتوب او نړیوال امنیت لپاره هم دا ضروري ده چې د وسیلې په توګه د ترګرۍ د کارېدنې مخنیوی وشي.
تاسو په داسې حال کې د افغانستان لپاره د نړیوال ملاتړ په راجلبولو بوخت یاست چې ډیری کتونکي وایي هلته ولسمشر او اجرایي رئیس په حکومت کې یو خپل نه دي. له همدې کبله د ترهګرو بریدونو مخنیوی سم نه کیږي او اداري فساد هم هیڅ نه دی کم سوی. نو په داسې حال کې نړیوال ولې د دغه سي حکومت مرسته وکړي؟
اول خو باید ووایم چې د تحلیل درې واړه برخې، دا چې ګواکې همغږي نشته په دولت کې یا امنیت خراب دی او یا د فساد پر ضد کار نه کیږي، زما پر نظر غیر منصفانه دي. وجه دا ده چې د مثال په توګه د فساد د مبارزې په اړه چې د فساد تر ټولو عمده او برچسته برخه قراردادونه ول، تاسو خبر یاستئ د تدارکاتو د ملي کمیسیون لاسته راوړنې ډېرې مهمې او عمده دي. تر 300 میلیون ډالرو زیات په دغه وخت کې د ضایعنه ساتل شوي دي. د قراردادونو را دی خو یوازې د قضا په سکتور کې د 400 تنه کارمندانو تغییر او ازل دا یو بل مثال دی. او دا بل چې د IMF په څیر عمده نړیوال سازمانونه چې د نظارت مسولیت لري د فساد پر ضد اصلاحات د افغانستان اصلاحات تایید کړي او افغانستان یې تقدیر کړی دی. دا د زما پر نظر باندې د فساد پر ضد د مبارزې یو ډیر ښه ثبوت دی. دویم د امنیت په اړه ستاسو دغه قضاوت باید ووایم چې د نوې ننګونې په رڼا کې د موږ ورسره مخ وو. اول دا چې تر 300 زیات بهرنیانو د جنگي جبهه پرېښودله. دویم دا چې د جګړې نوې جبهه هغه لکه داعش را پیدا شوه. دریم دا چې افغانستان د امنیتي ځواکونو لوجستیکي او مدیریتي چارې له مطلق رکود سره مواجه وي. په دې ټولو ننګونو سربیره په تیر یو کال کې د مخالفینو تر ټولو ډیر د رهبرۍ کچې افراد تلف شوي او د سږ کال پسرلني عملیاتو یې له ماتې سره مخامخ دي. همدا اوس د همغږۍ په اړه چې تاسو وویل د دولت په همغږۍ په اړه دا به ووایم چې په نظر کې دا باید وساتو چې د ملي وحدت حکومت تجربه بیخي په افغانستان کې نوې وه او دا یوازې په افغانستان کې نه، دا تجربه حتی په ډېر باثباته هیوادونو کې هم ډېرو ستونزو سره مخ کیږي. خو الحمدلله په افغانستان کې په ټولو ستونزو سربیره د ملي وحدت حکومت پراخې لاسته راوړنې لري چې دا خپله د همغږۍ یو نښه او یو ثبوت دی.
په امریکا متحده ایالاتو کې افغان سفیر ښاغلي محب سره مو د ازادي راډیو مرکه اورېده. دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. زموږ خپرونې هر ورځ د سهار له 8 بجو نه د ماښام تر 8 بجو پورې په منځنۍ څپه 2:09 اورېدلی شي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
اوس به هم راشو دې ته چې ویل کیږي واشنگټن په پاکستان کې دوه ډلې په تروریستي لیست کې شامل کړې دي، یوې په افغانستان او بل په پاکستان کې په بریدونو تورنه ده. احمد شیبر پرې رپورټ لري.
د امریکا متحده ایالاتونو په پاکستان کې میشت دوه ګروپونه په نړیوال تروریستي لیست کې شامل کړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې چې د چهار شنبې په ورځ خپور کړ وویل امریکایان د تاریخ ګیدړ له ډلې او د جمعیت دعوه القرآن له ډلې سره راکړه ورکړه نشي کولی. په بیان کې ویل شوي دي چې د دې دوو ډلو شتمني به په امریکا کې کنګل شي او د امریکا قانوني ادارو ته دا حق ورکړل شوی دی چې د دې ډلو د فعالیتونو په اړه تحقیقات وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ادعا کړې ده چې تاریخ ګیدړ ډله له تحریک طالبان پاکستان سره ارتباط لري او په دره آدم خیل سیمه کې میشته ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په باور د تاریخ ګیدړ ډله د 2014 کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یوه ښوونځي د برید مسؤول ده چې په دې حمله کې تر 150 ډېر کسان ووژل شول او اکثر یې زده کوونکي وو. د تاریخ ګیدړ ډلې مشي عمر منصور کوي. هغه ویلي دي چې د روان میلادي کال په جنوري کې په 4 سره کې پر باچا خان پوهنتون د برید امر ورکړی وو. په دې حمله کې تر 30 ډېر کسان وژل شوي وو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د جمعیت دعوه القرآن ډله بیا په پېښور کې میشته ده. خو د طالبانو مؤسس ملا محمد عمر ته وفادار ده. په بیان کې ویل شوي دي چې دا ډله د القاعده او لشکري طیبه ډلې سره متحده ده. پر دې ډلې تور پورې شوی دی چې په 2010 میلادي کال کې برېټانیایي کارکوونکې لینډا نورګرو په افغانستان کې برمته کړې وه. نورګرو د هغه لاسي بم لټپونو سا ورکړه چې له یرغملو د دې د خلاصېدو لپاره امریکایي کمانډو ځواکونو استعمال کړ.
د آزادې اروپا آزادې رادیو خبریاله خدیجه اسماعیلو وایي چې د ژورنالیست په توګه خپل کار ته دوام ورکړي. خدیجه په باکو کې پرون آزادې رادیو ته وویل چې د آذربایجان چارواکي پوهېدلې و چې په زندان کې د دې ساتل په نړیواله ټولنه کې د هغوی سیاسي موقف کمزوری کوي، نو له دې امله یې له بنده خوشې کړه. له خدیجه اسماعیلو سره د مرکې نور جزئیات د فرشتې جلالزی په رپورټ کې.
خدیجه اسماعیل وا بل اخره لزندان خوشی او خپل کورته ورسیده. دی لزندان تر خوشی کې دو لنډه شیبه ورسته پر فیسبوک په یو پیغام کې ولیکل زه لزندان خوشی سوم او ستاسو ټولو لملا تړه مننه کوم. زه به د ژورنالیست په توګه خپل کار له سره پیل کړم. دی ورسته په باکو کې په یو ځانګړي مرکه کې د ازادي رادیو خبريال ته وویل
Я думаю, что пришел момент, когда правительство поняли, что содержать меня в тюрьме...
За фикер каум, че да Азербайджан, хукумат бил ахира, пърде кани и сучи, по зиндан кизма сател да хугуи ла пара па грана бая тамани жи. За кадуй, хугу ахдаф ота че, ла амала я зани, вали вам, вона расседал. Дуи вона твани дал, че пар пол хукумат интихаду на кунзури кли. Хугуи па бахрану ю хивадуну ки, да хукумати чарвако, да ширкатуну ау кампану ю пара, да тахкати журнализм په مخنیوي بریالي نه شو. زما توقف هیڅ مرسته ورسره ونه کړه. د آذربایجان حکومت خدیجه اسماعیلوه د 2014 میلادي کال په دسمبر کې د مالیه نه ورکولو او له خپل صلاحیت د ناوړه استفادې په تور توقف کړه. دا د 2015 میلادي کال په دوبی کې د باکو محکمې په 1.5 کال بند محکومه کړه. غربي حکومتونو او د مطبوعاتو د ازادۍ پلویانو ګروپونو د هغې د خوشي کېدو غوښتنه کوله. د رواني میاشتې په پیل کې د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې خدیجه اسماعیلو واته د بیان د ازادۍ نړیواله جایزه ورکړه.
او د افینریوال سازمان د پهغو کسانو کې وګڼل چې د خپل فکر د بیان له امله زندانی شوه ده. خدیجه اسماعیل و پرون ازادي راډیو ته وویل چې د زندان په موده کې داسې هیڅ سند نه دی لاسلیک کړی چې په هغه کې د آذربایجان له حکومته د عفی غوښتنه وکړي. اسماعیل وویل ما له حکومته هیڅ غوښتنه نه ده کړې او حکومتونه باید په دې وپوهیږي چې د بیان د ازادۍ له امله د خلکو نیول په ګرانه بیه ورته تمامېدلی شي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو اته نیمو بجو ته ور بیا په مو کې د نړۍ او افغانستان د مهمو خبرونو سر ټکو ته. په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په اروزګان او کندهار په شمالي سیمو کې د امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. په هغه ویډیو کې چې پرون په پېښور کې د ازادي راډیو خبریال ته رسېدلې ده، طالبانو یو شمېر قمندانان لیدل کېږي چې له خپل نوي مشر ملا هیبت الله خونزاده سره بیعت کوي. امنیتي چارواکي په مرکزي بغلان کې د شدیدو پوځي عملیاتو او د بهرنیو وسلوالو د مقاومت خبر ورکوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون په غور کې د روغتیایي امکاناتو د کموالي له امله اندېښنه څرګنده کړې. د نړۍ د وو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پرون په جاپان کې غونډه پیل کړه چې نن به هم دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو دوو کلونو کې په نړۍ کې لږ تر لږه 960 تنه پر روغتیایي مرکزونو په حملو کې وشل شوي. د عراق صدر اعظم له مظاهره چیانو غوښتي چې خپل اعتراضونه پای ته ورسوي څو د دې هیواد نظامي ځواکونه وتوانېږي چې د فلوجه ښار په بیرته نیولو تمرکز وکړي. او روسیا، پاکستان او اذربایجان د هغه هیوادونو له ډلې څخه و چې د بیان د ازادۍ د څارنې کمیټې ته د ملګرو ملتونو د سازمان لخوا د دې واک د ورکولو معنی شول څو د ژورنالیستانو دفاع وکړي. دوستانو په دې خبرونه کې تر دې مهاله د خبرو شوو خبرونو او رپورټونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هم کتلی شئ. د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. اونیس پروګرام تر اوسه عموماً موږ د جمعې په ورځ د 3 بجو په خبرونه کې یو کلی زرغګونه ډراما او د ډرامې پر موضوع باس لرو، نو پام وکړئ یو کلی زرغګونه ډرامې ته ورپسې له یاده مه باسئ چې په کابل کې زما همکار د ډرامې پر موضوع بحث لري له میلمه سره.
یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. په تیر خبرونه کې مو واوریدل چې ګل محمد بیرته کلی ته راستون شوی او ډیر خوښ دی. اوس به واوری چې ناصر او نور محمد لچانه سر ټکی.
جمیله، زه د پناقه د مخدرو توکو د قاچاق په تور دولت ته په گیر ورکړم، بیا به پوه شي. اوهو، ناصر چیرې منډې وهي؟ څه خبره ده ناصره، خیرت خو به وي، ولې اخوا منډې وهي؟
د اسلام د شپېلې وهلو غږ مې واورېده، له قاچاق سیم له باندې خوشې شوی.
اسلام څه کوي؟ هغه د اکرم خان شپون دی، مېږي پیایي. هغه بیچاره خو باید شپږ میاشتې نور هم په زندان کې تېرې کړي.
خا، ما ویل که اسلام خوشی شوه ده، خدای ده ده اسلام مال شی، مونگ این حق لزان سر زندانی کردی. و
اسلام خو پولیس تز مونگ نم نو ور کردی، دا خود جمیله و سعید کار و خیر، آغوی بم پوشی.
ها یوی چی و، بس مونگی پا طول کلی که بعد نام کردو.
یوازی ده کلی خلق نه، کور کم چلک دیخ و وخ و خبری وکم، پلار می یو چه او مور می بل سر آتا وی. داسې فکر کوم چې مونږ به په رښتیا کومه ګناه کړې وي. وی ناصره، هغه خو به ګل محمد نه وي.
کوم؟ او دی، هماغه خپله ګل محمد دی. ته خبر نه چې ګل محمد بیرته راغلی؟
خبر یم، خو له لرې نه راته بل ډول ښکاره شو.
سلام علیکم هلکانو، څنګه داسې غمجن ناست یې؟
هېڅ، هسې مو پخوانۍ کیسې کولې. ته ووایه څنګه یې، په خیر راغلې؟
خیر یوسی، شکر دی خیم.
خوش چې په خیر راغلی ګل محمد. کله چې ته په کلی کې نه وې، موږ پوه شولو چې ته د کلی په هلکانو څومره ګران یې.
هو والا، د احمد په واده کې مو ډېر یاد کړې، ویل مو چې کاشکې تم وای.
خیر یوسی، خوش چې احمد خو مو واده وکړ. زم چې مسافر وم، د ټولو په قدر پوه شوم. تاسو څنګه دلته راغلی او یوازې څنګه ناست یاستی؟
اول تو وایه چې ته څنګه دې خواته راغلی.
زه خو ان د خپل کلي خاورو پسې خفه شوی وم، هرې خوا چې ځم د کلي له غرونو او ویالو نه خوند اخلم.
زه خوش چې ته دې خوا راغلی او سره مو ولیدل.
نور محمده، هغه د هسکو چنارونو خواته چی دی؟ هغه داسې نوی ښکاري راته.
هغه د خښتو بټۍ ده، عبدالسلام جوړه کړې وه. د کلي ډېر ځوانان هلته په کار بوخت وه.
ښه، دا خو تر اوسه چا نه ویلي راته، مګم اوس خو یې نه دود پورته کېږي او نه داسې ښکاري چې خلک خښتې پکې ووهي.
وروره، د لوګي او بوی له لاسه یې ټول کلیوال په عذاب ول، او د کلي ماشومان هم له درسه پاتې وو.
ښه دی چې اوس خو له دې لانجو نه خلاص شولو.
ښه نو بیا خیر کې څنګه شوه؟
د کلي خلکو له عبدالسلام سره خبرې وکړې خو عبدالسلام ونه منله.
بیا نو خلک لاړل د چاپیریال ساتنې ریاست ته یې شکایت وکړ. وروسته له هغه ځای نه یو کس راغی او د بټې کار یې پې ودرو.
ښه، زه ښه شو. رښتیا اسلام په څال کې دی؟ جوړ دی؟
او اسلام خو تر اوسه په زندان کې دی.
هو خبر شوم، شپږ میاشتې قید پې راغی. ورته خفه شوم، لږ خوش باوره هلک دی. کاشکې داسې کارونه نه وای کړي چې بندي شي.
مونږ هم بغیر له دې چې کومه ګناه وکړو یو څه موده ورسره بندي وو.
هو تاسو خو بې ګناه وئ، خبر شوم چې تاسو هم بندي شوی وئ.
مونږ باندې خو یې چل کړی و ګل ماما ده. خو خیر،
چا چل کړی و؟ زمونږ له کلي نه څوک و؟
های های، ځه ګل ماما ده، خبرې پسې مه ګرځه. هغه کسانو چې مونږ باندې دا چل کړی و پوه به شي چې یوه ډوډۍ څو پتیرې دي.
تر کوره به پیاده ځم، خو زه ډېره ستړې شوم.
لا تر اوسه څه شوي؟ او بیا زه نه وایم، ته وایې.
ولې داسې وایې د عبدالله پلاره؟
ځکه وایم د کار او معلمۍ شوق تا کړې او ستړې زه در سره یم.
خیر دی، یوه ورځ به ته مرا سره اوسا شې. راځه خدای مهربانه دی، له دې وروسته به آرامه شو او یو مړی حلاله ډوډۍ به خپلو بچیانو ته پیدا کړو.
اوس مې په دې خبرو خوشحاله وې. سم کار دې راته وکتو، پوره ورځ لاړه تېره شوه، یوارې زم ورکړه او بس.
خیر، ناوخته ورغلو، بله ورځ به وخته راشو.
همالته یو کس راته وویل چې ولې دومره ناوخته راغلې. او ښځې، زه خو ستړی شوم، د چنار سوري ته به کینم.
هو زه هم ستړی شوی یم، زه به هم کینمه.
ای های، که زامنو ما هماغه بټۍ کې کار کوو اوس به ولې دومره سرګردانه کېدو؟
د عبدالله پلاره، ته لا د بټۍ په تړلو خفه یې؟ زه چې هر ځل ورته ګورم د عبدالله ژوبله پښه مې سترګو ته درېږي.
د زوی په پخه خو مې زه هم خفه یم.
له خپلې خبرې نه تېرېږې، یعنې په بټۍ خفه یې؟ ها
هو پوهېږي، هغه د کلي دکاندار ملنګ چې دی د هغه یتیمانو ورارونو هم په بټۍ کې کار کوو. اوس هره خوا بیکار او بیروزګاره ګرځي، ډېر خفه ښکاري.
هو خو کاشکې همدا بټۍ یې له کلي وتلې جوړه کړې وای او ماشومانو هم پکې کار نه کولای.
هو د دوو درېو کلو بیکاره ځوانان به ورسره په کار بوخت وې.
سړیه بس دی، ستومانۍ به دې وتلې وې. درځه چې کور ته ځو، الکان ښوونځي ته ځي، ورباندې ناوخته به شي.
ځه چې ځو.
دا به څنګه شي؟ د همدې خوا بټۍ وتړل شوه او له بلې خوا ګل محمد بېرته راغی او بېکار هم دی، که دکان بېرته رانه واخلي.
ملنګ کاکا، ملنګ کاکا، لوبیا درنه تویا شوه، ما دال غوښتې او ته لوبیا راته تلې.
څه؟ دا هو رښتیا، تا خو دال ویلي وو. دا دی، اوس به دال درته وتلم. خیر
ودرې کاکا، لوبیا زه ټولوم، ته دال راته وتله.
زما چرت نن په ځای نه دی.
ملنګ کاکا، کاشکې جان آغا ته ویلي وو چې دکان کې ناست وای.
جان آغا او دومره خیر. ها سودا دې درواخله، مایده پیسې خو مې درکړې.
هو کاکا، را دې کړې، زه لاړم.
ځه په مخه دې. ښه، د روزګار بیخي ګنس کړی یم. ښه نو، هر څه کې مو چې خیر وي، خدای دې هغه را پېښ کړي.
ملنګه،
او ولې داسې چورتی یې؟ زړه دې بدمشه لنده لکه چې په دکان کې کار ښه نه و که څنګه؟
هو نن مې کار چندان ښه نه و خدای داده، نورې ورځې تام سودا پسې راتلې، نن خو تام سودا وانخیسته.
زړه دې بدمشه زه اوس هم سودا پسې نه یم راغلی، راغلم چې پوه شم چې ته په دکان کې یې او که ګل محمد.
ولې ګل محمد خو به څه نه یې درته ویلي؟
نه څه به ووایي، زړه دې بدمشه له بهر نه راغلی که نه حتمان به ستا پیسې بېرته درکوي.
زه هم د همدې لپاره اندېښنه کوم چې پیسې به لري او دکان به له ګیره وخلاص کړي او زه به بیا بېکاره پاتې شم.
زړه دې بدمشه دکان یې دی، زړه یې نو پیسې به یې پیدا کړې وي. اوس خو ستا هغه وریرونه هم بېکاره دي که نه؟
هو هغې بټۍ خو د کلیوالو ځای نه ونیولی چې خلک پسې راووته، هغه ډېره ښه وه جان آغا، دوی په کار پکې بوخت وو.
که د کلیوالو ځای نه ونیولی خلک خو یې ناروغه کړي وه. زړه دې بدمشه زموږ د ونو پاڼو ته هېڅ کتل نه کېدل.
خدای داده ته هم عجب سړی یې، زه هسې هم خپه یم او ته هم داسې خبرې کوې، جګېږه.
ځه زړه دې بدمشه، زور دې په ګل محمد نه رسېږي، زړه دې په ماته شوي.
ښهشو چې د یو ډول نوي خوړو پخول مو زده کړل. کمه مواد درلودل بیا یو ځل پاخه کوئ، او که خوندور وو بیا یې خپلې معلمې ته هم راولېږئ.
داسې مه وایه لورې، څوک فکر ونه کړي چې زموږ معلمه رشوت غواړي.
نه زه پوهېږم چې داسې فکر نه کوي، زه خو ټوکې کوم. تاسو خو پوهېږئ چې له رشوت اخیستو او ورکول نه زما ډېر بد راځي، او د اسلام له نظره هم رشوت حرام دی.
اجرې ترورې، زر لکته خو یوه بایمانه ښځه ده، دا خبره هېڅ وخت نه کوي. او که ما پخه که زه به یې اتمان ورته ولېږم.
دا چې تاسې یو نوی شی زده کوئ همدا مهمه ده. رښتیا ګلپري، ته ډاکتر ته تللې وې، څنګه شو؟ څه یې درته وویل؟
څه ووایم زر لکتې، زما په قسمت کې به اولاد نه وي. لورې داسې مه وایه، خدای مهربانه دی.
کومې ډاکتر ته تللې وې؟
له ښاره یوه ډاکټره راغلې وه، ډېره لایقه ده. ویلې نه پوهېږم څه وایم.
ډېره اندېښنه مه کوه ګلپري، خدای مهربانه دی.
بې شکه چې خدای مهربانه دی، خو خدای دا هم غواړي چې اولاد ولري. بله ورځ به راته وایي چې بله ښځه کوم.
ښه ګناه نو څه ده لورې، تر اوسه یې چې څه ونه ویل، له دې وروسته یې هم نه وایي. ګلپري اوس خو ډاکټري ډېره مخکې شوې ده، خدای مهربانه دی چې تداوي مو نتیجه ورکړي.
زړه مه غورځوه،
انشاءالله لمنه به دې ډکه شي. ښه نو له سبق ویل نه مو خبرې ډېرې شوې، ښه دی چې د اخلي پخلي له کتاب نه مو یو څه زده کړل. اوس به خپل درس بېرته شروع کړو.
زر لښتې، هغه بل کتاب څنګه کېږي؟ نوم یې څه و؟
خپله دې ووایه حجرې ترورې.
د ټولنیزو موضوعات کتاب نه و؟
آفرین حجرې ترورې، هماغه و.
هو حجرې ترور خو ډېره لایقه ده، ډېر ښه ذهن لري. هغه کتاب مو بیخي شوی و، ښه شو چې ما در په یاد کړ.
حجرې ترور رښتیا وایي، موږ ویلي وو چې یوه ورځ به د اخلي پخلي کتاب وایو او بله ورځ به د ټولنیزو موضوعاتو کتاب. هو ما ویلي وو، اوس خو مو پرېږدئ چې درس پیل کړو، سبا به له خیره اوله هماغه کتاب وایو.
ښه نو وخت کم دی زر لښتې، نن به زه درس له مخې ووایم.
سمه ده، کتابونه مو خلاص کوي. درس مو کوم ځای کې و؟ کومه پاڼه وه؟
د ازادي راډیو محترم اوریدونکو، د یو کلی زر غږونو ډرامې درنو مینهوالو په پاتې خپرونه کې زما یوسف زدران سلامونه ومنئ. له دې هیلې سره چې هره اونۍ به دا وخت زموږ خپرونې اورئ، نننۍ خپرونه پیلوو. دا اونۍ د تعلیم په تیره بیا د لوستو ښځو په مثبتو اغیزو غږیږو، هغه موضوع چې ډېر کله د دولتي چارواکو او عامه خلکو ترمنځ ستونزه یاده شوې خو د حل لپاره بیا ګامونه هومره ګړندي نه دي. په دې اړه تل ویل شوي چې په افغانستان کې د زیږون په وخت کې د میندو ډېره مړینه، د ماشومانو بد روغتیایي وضعیت، کورنۍ تاوتریخوالی په اولادونو درانه، او د علاقې خلاف کارونه کول، او د ټولنې ځینې نور ستونزې له دې امله پیدا کیږي چې میندې په ډېرو موضوعاتو نه پوهېږي او بېسوادي لامل شمېرل کیږي. نو د تعلیم او د باسواده خزو په مثبت اخیزو دی او داس چا سره په نننې خبرونه کې غږیږو چې د ټولنې د باسواده کېدو لپاره خپل ژوند واقف کړی دی. اته الله ویسا چې په دې ارزښت پوهېدو له امله د کتابونو ټولولو او په مستحقو خلکو بیا ویشلو ته زیار باسي. ویسا صاحب مننه چې زموږ خبرونه کې ډېر په خیر راغلستلی مشه.
مننه. سلامونه تاسو ته ټولو همکارانو او اوریدونکو ته.
مننه خیر اوسه چې را سره یې. درنو اوریدونکو، د تعلیم د اهمیت په اړه ستاسې غږونه او تبصرې په 0993 540 او 0928 225 شمېر واخلو. ښاغلی ویسا صاحب، د تعلیم په اهمیت اکثره خلک شعارونه ورکوي، خو تاسو چې ډېرو سیمو ته د یو باسواد افغانستان په خاطر تللي یئ، اصلا څه تصویر مو پیدا کړی؟
تتران صاحب، تاسو پوهېږئ چې اوس په افغانستان کې تعلیم تر ډېره حده پورې ډېرو سیمو ته رسېدلی دي، اما کومې سیمې دي چې هلته لا موږ تعلیم پران نه لرو؟ یعنی صفري نکات دي په افغانستان کې، د هم د خویندو پر وړاندې او هم د نارینه او ماشومانو پر وړاندې باندې یو صفري نکات دي. مثبت ټکی دا دی، تاسو وګورئ چې که په افغانستان کې اوس دغه کومې خویندې چې کار کوي او معلمین دي، کومې خویندې چې ډاکټران دي، په هغوی سیمو کې د خویندو مشکلات کم دي. یعنی د زیږون پر وخت باندې تاسو یو مسلې ته اشاره وکړله چې په هغه سیمو کې د زیږون پر مهال باندې زموږ د خویندو د مرګ کچه چې دا کم وي،
یعنی دا په روغتیا وزارت هم داسې،
یعنی دا په دنیا کې اوستا د زیږون پر وخت باندې تقریبا د کاله 2 میلیونه ښځې نړیوال راپور له مخې چې دا د زیږون پر وخت باندې ژوند د لاسه ورکوي، خو په افغانستان کې دغه کچه پخوا ډېره وه. اما اوس په هغه سیمو کې چیرې چې موږ خور ډاکټره لرو، چیرې چې موږ خور دایه لرو، چیرې چې موږ خور معلمه لرو، هغوی لارښوونې کوي، هغوی دغه زنانو ته او ښځینو ته په دغه کچه کې کموالی راغلی دی، او خپله د ماشومانو په روزنه کې د دوی دغه د ماشومان چې دي هغوی فکر روشان دی، هغوی چې دی د ژوند ټول هغه امکانات یې په دې معنا باندې برابر دي، د باسواده خور دي، هغه څوک چې زده کړې لري، دغه د بچي هغوی خپل بچي ته مهالویش ټاکي، ورته وایي چې مثلا دا د درس وخت دی، د غذا ده، دغه ټول د غذایي رژیم او دغه وخت او دا ټول ورته تنظیم کړي وي. یعنی دوی د خپل اولاد په روزنه کې یو مثبت رول لوبولی دی، او چیرې چې موږ
رول ولوبوي ټول ټولنې ته،
ډېره مهمه دا ده. ګوره زدران صاحب، دغه ماشوم چې دی د دې په روزنه کې د مور رول ډېر مهم دی. که چیرې مور زده کړې ونه لري، دا خپل اولاد په هغه رنګ باندې نشي روزلای، یعنی هغه معنوي روزنه او تربیتي روزنه یې دواړه نشي کولی.
همداسې ده. دا چې څه تصویر مو لیدلی، دا تصویر اوس دردونکی دی، که ښه دی په دې اړه به راته وایي. خو لومړی اوریدونکی اخلو، د عبدالکریم په نامه له قندهار څخه زموږ سره ورور اړیکه نیولې. ډېر په خیر راغلی ورور، مهرباني. وعلیکم السلام، ډیر په خیر راغلی، خیر اوسې چې خبرونه اوري، اړیکه نیسئ. مهرباني ورور، ستاسو نظر کوي هغه ورو کا پښتنه لري هغه او دا اړیکې غږ ملک خراب وي، لږ ډېر مو نظر ستاسو واورېدو، امید چې اوریدونکي هم په پیښې وي. یو بل اوریدونکی اخلو، له ده په پوښتنه مو لرو. مهرباني ستاسو اړیکه زموږ سره وصل ده، که تاسو غږېږئ اوس. ښه، د ده ورور اړیکه وشلی ده. یو بل اوریدونکی لرو، د اخلو. مهرباني ورور، که لږ زر خبرې وکړئ. بله، اړیکه مو.
السلام علیکم. توخی د زابل ولایت خوستاس سره په تماس کې يم. زدران څنګه تاسو نه مننه او کول اوریدونکو خپل نیمه د سلامونو وړاندې کوم. خزمان په خیر.
خیر راغلی، مهرباني، مننه، خدای مو راوله.
وختیا هم تعلیم خو د هر چا د پاره بالکل ضروری ده، بلکې تعلیم د نرو ښځو باندې فرض ده، هغه بالکل ضروری ده. او د کوچنیانو تربیه هم لازمه ده، ځکه کوچنی نیال حیثیت لري، یا د یو نوي تعداد حیثیت لري. چې کله هغه کورمن کوي او چې ښه وروزي، ښه پالنه ورکړي، هغه بیا د امیش دپاره بیا ډېره ښه میوه کوي. نو موږ تاسې باید د کوچنیانو په روزنه کې کوشش وکړو او ټول وروزو پر صحیح لارې برابر کړو. خو البته څه خبره دا، د یوټیوب چې دواړه علمونه لري، یعنې د وجري علم ازموختې او د مکتب علم دا دواړه سره یو ځای چې بیا نو لکه یو تیاره چاړه تر هر څومره سخت چې وځي بالکل ښه کار کوي. خو که د یوه طرف علمي هغه څه نسبتا نیمګړی وي نو خدای دې وکړي زموږ خلک د دواړو تعلیمو
تصویر بیلا بیل سیم کر افغانستان پہ ہیلہ باندھے دا تصویر درد ان کے سمرا ہیلے پیدا شیوی
دردون کی پتہ مانا چمر التمام کے میں شرح اور تو لچے سفری نکات لرو کور تاسی پہ کانکور کی جی نشان ولے دلچے الت مر پہ دیوش میر ولاتن سخیوا شجے دیوا شجنا خور کی نہ درلو دلچے تے پہ کانکور کی گڈون کھڑے یعنی دا د دی ٹولن د پار دا یو ستون زدا دا ډیر لو ستون زدا دا ستون زدی خلک ادی نه گنی چې دی مثلا دلته مش خور سبا ډاکټر ونه لرو دلته خور مر انجینر د معلم ونه لرو دلته خور مر په بل برخه کې د تعلیم ونه لرو دا د دې ټولین د پاره ډېر یو سړی درد دی د دې د دې د اولاد د پاره د دې د راتلونکي نسل د پاره یعنی دا شی به موږ نه سور کولای نو په د یو شمیر سیمو انزورونه چې دی هغه شې مثبت دی ډېر ز د جن ولایتونو کې مقایسوي د تړاو سره ورکو د یو شمیر ولایتونو سره نو هغه انزور چې دی هغه ډېر مثبت ش او یو روشانه راتلونکي لري او دویم انزور چې دی هغه یو دردونکي تیار شي
او په دې لچا هم خشي وسه د تاسو کتابونه ټولوي ډېر ودونکو ممکن تاسو سره آشنا وي د کوم خلکو ته ورکوي کوم خلکو ته رسیږي دا کمپاین څه ډول دی خله چوردونکو له دوم
پس موږ د کتاب راټولونه پروسه داسې ده چې موږ له خلکو کتاب راټولو او همدغه کتاب د خلکو ته ورکو ټولنې ته ورکو کتابتون نور باندې جوړو یو برخه چې د موږ خپل ماشومان ترکو چې هغه د ماشومانو کیسې دي چې په هغه کې هغه انزورونه لري هغه هغه ټول ماشوم چې
کله
او انزوري ځکه سي دي ماشوم چې هغه ولي هغه انزور ته فکر کوي چې مثلا نو د یو باغ او د باغوان کیسه موږ ورته کوو نو هغه باغوان دی باغ دی نو او په دې د ټول شان دي
چې ماشوم لري ماشوم لري
ماشوم ماشوم چې دي ډېر چې دي د انزور څخه اخستلای شي اوس موږ موږ ل شپږم د دریم ټولګي څخه بیا ته شپږم ټولګي پورې یو کټګوري کتابونه لرو چې دغه کټګوري د کتابونو چې دا د ماشومان لپاره مثلا یو پیغام په انزور کې وړاندې کی
مهرباني او بل اوردون کې مخلو رحمت الله لکندهار نظم سره اړیکه نیولې ده مهرباني وړو ډیر زیات شمال لګیږي ساس په ټلیفون کې کله موقعیت مخه کوي وعلیکم السلام ډیر بخیر راغلی مهرباني اوس څنګه تاسو اوس ښه مو سیده
تاته او تاسو خو ملمت سلامونه احترامات نیکی هیل تقدیمه وما
په
دې سبب باب علم هو اي العلم نور جهل ظلمة علم رونا ده او نافوهي واي تاريكي ده رشتا هم يو سوك چه شراغ نلري پتاك تور شفاكي يو لار سنگه پیدا کولاشي علم او علم پستوزو او پزر دوس دير کام دي او ده دير طولان دي باندي مور او پلار او من نور مشاران دير افسر لرون کی دي مباید مرو ده سولین هر غړي په دې باندې فوکس وکړو او خپل کشران او خپل بچان ادا د دې سپورت وکړو چې موږ دې ته کو دې ته سم لار ور وښو ولې بیا علمي دا څنګه شه د افغانستان د نور ټولونو څخه ډیر
تل خبرې شوې دي پوښتنه تاسو نه وکړم د یو باسواده کس یا په بله اصطلاح د یو باسواده مېرمنې او د بې سواده مېرمنې ترمنځ توپیر به څه وي که دا راته ووایې ستاسو په نظر
باسواده او بی سواده مېرمنې تر مابند فرق د مځکه او اسمان په اندازه باندې دی ولی هغه خپل ځان له سم نه کولای نو به بل شاته څنګه کی نو دا خو واضحه او ښکاره خبره ده چې دا هغه خپل کورنۍ معاشره له سم نه وی لمونز او داس او نور هغه د کشنی د پیدا کولو کم چمونه چې دی دا د خپل پاته دی نو هغه څه چې به ډیر دي چې هغه زړه ته بیانوم وخت دوه اخی
مننه او څو ورډون کړه ته په 0 او 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
زه سمون خوګیانه د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. د باسواده ښځې تاثیر په کورنۍ کې داسې وي چې د هغې خاوند یو تشویش د لارې نه خپا ښکاري، نو چې د ښځې ورباندې پام شي ورته وایي چې ګرانه یا خاونده څنګه نن خپه یې او طبیعت دې جوړ نه دی. دا د باسواده ښځې خوی او اخلاق وي، او د بېسواده ښځې تاثیر دومره بد وي او سخت وي چې خپل خاوند ته د تشویش په وخت کې وایي نن خو دې بیا په تندي کې 12 بجې دي.
السلام علیکم. ډېره ښکلې خپرونه مو جوړه کړه. ډېره ښکلې خپرونه ده. زه خو دا وایم چې تعلیم ډېر ښه شاید تعلیم باید وشي، ډېر ښه کور ده.
خمنانه تاسو اوریدونکو نه 0 او 6 9 0 1 5 0 1 5 شمیره ترته نور غږیز پیغامونه هم پریښی شي ترې استفاده کوو. وساس تاسو سره خبرې کوو. تاسو چې کوم سیمې تر پوښښ لاندې راوستي هغه کې یوازې الکان دي کنجونیم دي، او ولې دا ضرورت مو احساس کړی دی چې باید تاسو خپل رضاکارانه د مبارزه پیل کړی او څوک مو لاس نیسي؟ کنه
خپل د ترانساب مرچ کوم سیمې یو شمیر سیمې، یعنی هغه سیمې چې هلته تر پوښښ لاندې موږ راوستل دي هلته تعلیمي ستونزې دي. په دې خاطر باندې موږ راپورته کوي چې خپل ولس او خلک خپل اولاد خپل لور خپل بچی نر او ښځې دواړې ښوونځي ته واسي د پاغوی باندې زده کړې وکړي. نو په هغه سیمو کې چې ما درته وویل چې هلته هېڅ ښوونځی نه و، په دې خاطر باندې موږ مبارزه پیل کړله. او هغه سیمې چې مثلا هلته هم د خلکو لور لورکۍ او هم نر بچی دواړه روان دي، هغوی نور هم تشویقوو چې دوی په خپلو اولادونو باندې تعلیم وکړي. دا بیا هم یو د په تعلیم کې یو مقایسوي انډول دی چې موږ دغه ورته وښیو چې ګوره دغه سیمه او تاسو فرق سره لري. سبا ستاسو په کور کې تاوتریخوالی، ستاسو د اولاد په ژوند کې تاوتریخوالی، هغه جرایم په ټولنه کې ډیریږي، فقر ډیریږي، غربت ډیریږي، ستونزې مو ډیریږي. ګوره یوه باسواده میرمن وزده کړیاله میرمن کولای سي چې د خپل کور په خپل کور کې په خپل محل کې په خپل کلی کې هغه تاوتریخوالی له منځه یوسي. ګوره په زموږ په ټولنه کې پر خویندو باندې ظلم روان دی، دا موږ منو، دا غوی ژوند تریخ دی، دا منو. ولی کچیر موږ د هغه باسواده خویندې ولرو چې هغوی زده کړې لري، هغه د ټولنې ټول ستونزې را اخلي د مشرانو سره، د علماو سره، د روشن فکران د لارې هغه حلولای سي. یعنی یوه باسواده میرمن د یوازې د یوه کور نه بلکې د یوه کلي ستونزې ټولې کولای سي چې دا حال کې د خونسره.
مننه توفوت. بیا هم له تاسو اورو یو وروستۍ اړیکه لرو. دا اخلو وخت کم دی ورور، تاسو اړیکه زموږ سره وصل دی که په لنډو راته وغږیږي.
محترم حضرات ته تاسو محترم مجلس او د ګډو ټول وکټه.
وعليكم السلام.
سلامونه او سلامات. د سلام سره د واقع هم چې جنازي حضرات ته د خپل تعلیم خو دې زیات اهمیت لري، ولې په اسلام کې چې محدود تعلیم په اړه نه راغلي نو بیا هو دې افغانستان له سره خپل خوند باندې دغه محدودیت لګیږي. دا مناسب کار دی بعد هر خوند خپل تعلیم او قرآن باید وو هڅه چې خوند تعلیم وکړي ترڅو خپل بچیان تعلیم روزنه ته هغه پوره جوګه شي. او بل دا تاسو خبر زه نیرستان دا تاسو راغلي چې په نیرستان کې هم تاسو ته نو پخوا د خوځو دغه تعلیم کې ډېر زیات ته ورک اکثر ماشومان بیماران څه وه او حتا کې د ملنه سره ګرځېدو شو چې خوند دغه تعلیم ته مخه کوي. دا الحمدلله په سلامه روزنه ما شي په دې اساس دغه بیماری کې هم کوم څه
نه نه یو خبر مو تاسو
اورئ. هغه څنګه چې تعلیم لري پات هغه نور څنګه چې خلاص مر لري پات هغه بچیانو باید په تعلیم کې هغه ته مشروع ورکړي. هغه شي دا روان څنګه کوم مشکلات نشته باید دا څنګه چې تاسو ته تعلیم
ډیر زیاته مې ونه.
مننه
مننه
تاسو ته هم درته لمخي
مننه ورور استاذ پیغام مخبور کو نظریات مخکلی و خیر وسه او یو خبریم درلو دو چال دوستون زی کمی شوی دی دې خاطر ونج خلک تعلیم تزی
بالکل
او سویل ورته لری وساسه کسب خو
او د ټولو ته زما ټول ته د ټولو څخه مهیله ده د غشتنه مو ده چې دوی بیا هم هغه سیمو کې چیرې چې دوی شونځی نه لري زموږ ماشومان شونځی نه لري خپل مندې پلرونه د سیمه خلک غشتنه د شونځی وو کې د خپل اولاد لپاره دا د موږ یو دوی غوښتنه وکړي یعنی دوی دولت دې ته مجبوره کړي چې موږ د اولاد لپاره موږ ښوونځی نه لرو یوازې دا معنی نه چې موږ د اولاد لپاره موږ شته و زر و مال و دنیا پرېږدو اولاد ته باید تعلیم په لاس ورکړو اولاد ته باید علم پرېږدو په
لاس ورکړو
دا اوږدمهاله سرمایه ده که دوی دغه ورځ شپه ستړی پر ځان باندې تېروي د اولاد لپاره دا دا یوازې د دوی هغه تربی دغه د بدني روزنه ده اما مهمه یې معنوي روزنه ده چې د خپل اولاد
ښاغلی ویسا صاحب زموږ سره په نننۍ خپرونه کې لا ویسا رضاکارانه فعالیتونو کارکوونکی دی کتابونه ټولوي نور خلکو ته یې رسوي په دې هیله چې د دوی دا مبارزه همرنګ راوړي درنو اوریدونکو تاسو راته په 0 شمېرو غږیز پیغامونه پرېښی شئ خو زموږ دا خپرونه د اوس مهال لپاره پای ته رسیږي درنه اجازه